د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د مازدیګر څلور بجې سوې د خپرونه تاسو ته د مازدیګر تر پنځو بجو پورې خپرو. زه او عبدالقادر جلالوف د ازادي راډیو له نورو خبریالانو سره په دې خپرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات درکوو. نن د سې شنبې ورځ ده، د هود څوارلسمه ده، د مارچ د میاشتې له پنځمې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو، نور مطالب هم لرو. اول ملالۍ بشیر د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي او د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو وایي هیلمند د افغانستان د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبه کې نن افغانستان ایرلند ته د 255 منډو هدف وټاکاو. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسی چې دی وکړای سي په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته په خپله سفر وکړي او د مذاکراتو په پرمخ وړلو کې مرسته وکړي. پامپیو د دوشنبه په ورځ آیووا ایالت کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. پامپیو زیاته کړه هڅه یې دا ده چې افغانستان له تاوتریخوالي پاک وي، جګړه نوره پای ته ورسیږي، له افغان خاورې امریکا ته تهدید نه وي، او په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د هر کس اساسي حقونه خوندي وي. خو ده ویل چې وضعیت ډیر پیچلی دی، ځکه پاکستان، هندوستان، چین او روسیه ټول په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او له همدې کبله مذاکرات بیخي ډیر پیچلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې دوام لري. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي او ټپیان دي. دا خبره د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه. د معلوماتو له مخې د طالبانو وژل سوي قومندان د کاکړ په نوم مشهور و. د نورو وژل سوي وسلوالو د شمېر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو دا برید او په برید کې د دوی د قومندان کاکړ وژنه منلې، خو د نورو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمېر 950 تر رسېدلی دی. 143 کسان نور ټپیان دي. دا خبره د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلي نجیب آقا فهیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د زیاته کړه
به خاطر رسیدگی و نیازهای
دی وای د خلکو ستونزو ته د لاسرسي په خاطر یو عملیاتي اداره جوړه شوې ده او په کندهار او فراه کې هغو کسانو ته مرستې رسول سوي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د زیاته کړه چې کندهار، فراه، هلمند او هرات له هغو ولایتونو څخه دي چې د سیل له کبله تر ټولو ډیر زیانمن سوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 50 اووریزه کرکټ سیالۍ کې لږ مخکې افغان لوبډلې ایرلند ته د 255 منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې اته کسان سوځلي دي. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 104 منډې او لوبډل مشر اصغر افغان 15 اویا منډې وکړې. د 51 ورځنیو لوبو په دې سیالیو کې لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او دوهمه د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز په دې اړه وروسته له خبرې وکړې چې د ډیموکراټانو اکثریت قضایي کمیټې یو اتیا کسانو او ادارو ته د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند لیکونه ولیږل. په هغو کسانو کې چې دا لیکونه ورته لیږل سوي دي یو روسی میلیاردر، یو ګرجستاني امریکایي سوداګر او په سانت پیترسبورګ کې یو سوداګر چې له کرملین سره په نږدې اړیکو مشهور دی شامل دي. کمیټې ویلي له دغو کسانو او ادارو څخه غوښتي معلومات په رضاکاره توګه لټوي، خو که هغوی همکاري ونه کړي محکمې ته به مراجعه وکړي. امریکای سناتوران پر سپینه مانی انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واوریدل. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانهورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچی د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچی د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې یې ژوند کاوه. او د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي. دې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و او له ډونالډ ټرمپ څخه یې بایللې وه. راتلونکي ولسمشریز انتخابات به په 2020 کال کې کیږي. کلینټن له نیویارک سیټي تلویزیون سره په خبرو کې دا اعلان وکړ. مرکه یې پرون د دوشنبې په ورځ خپره سوه. ګڼو ډیموکراټانو، والیانو او نورو په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
څلور بجې دي، څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو اوري. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې له طالبانو سره د څه ډول جوړجاړي خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان نوی پارلمان څه وخت کار پیلوي. په دې خبرونه کې به د نوی پارلمان د نه افتتاح کېدو پر عواملو تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي دوی فکر نه کوي چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګښت رښتینی تعهد لري. ولی په خبرونه کې رپورت باندې لرو. او په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو ځانګړی پروګرام او د ګوړی اچار تفریح پروګرام. امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د داسې جوړجاړي ته رسیدو هڅه کوي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د بحران داسې حل غواړي چې د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یعنی په خپل د مایک پومپیو د دفتر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی او د طالبانو له استازو سره خبرې جاری ساتلې دي. نوریاس نوری به د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پومپیو د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای په افغانستان کې د جګړې له یو لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې موافقې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هیواد نور متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم په هغې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وای د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ایز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یوې ځان ځان ته ګټې لري پکې ورګټ کړي هغه لا پیچلې کیږي او د هواري لپاره خبرې اترې هم ډېرې ستونزمنې کیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تېرې دوشنبې راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې بیا دا هیواد امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه کړي د دې خبرو د اجنډا اصلي ټکي بلل شوي او دواړه لوري په دې برخه کې د پرمختګ خبره هم کوي، خو تر اوسه په دې اړه مشخصې پریکړې نه دي اعلان شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ښاغلي خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې دواړه لوري هڅه کوي هغه ټکي چې دوی سره یوې موافقې ته په رسیدو کې نږدې کوي عمومي چې دغه پروسه مخته لاړه شي. پومپیو هیله وښوده چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو دی یو ځل بیا په دې ټینګار کوي چې هدف د کاغذ پر مخ یوه موافقه نه ده چې په شاندارو مراسمو یا د پټۍ په پرې کولو سره د هغې لمانځنه وشي یا موږ د داسې بری اعلان وکړو چې وروسته هغه سره وپاشل شي، بلکې بلکې داسې موافقه چې په متقابل درک ولاړ وي او د ښکېلو لور بېلابېلې ګټې او امتیازونه پکې خوندي وي. داسې یو موافقه چې دوامداره وي او وساتل شي. ښاغلی پومپیو وویل دی هیله من دی چې ښاغلی خلیلزاد په روانو خبرو کې نور پرمختګ هم وکړي، دومره چې دی هم وکولی شي راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي او هم له خپل لوري هغه لا د پرمختګ پر لور مخته یوسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره په داسې جوړجاړي پسې دی چې د افغانستان بحران حل سي او د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي سي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د استازو او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ خبرې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویاند ویلي چې د دوی په فکر طالبان د افغانستان سولې ته جدي تعهد نه لري. دا چې ولې د اکرام الله اکرام په رپورټ کې به واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوودی د سه‌شنبې په ورځ د دوامدار سولې د خزو فعالې ونډې ته اړ ده په نوم په یو ناسه کې وویل چې د دغو خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. دوی موږ اوس وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دوامدار دي. موږ باور یو چې ټولې افغان میرمنې په دې اړه اندېښنه لري، ځکه چې سړی خبر نه ویني خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو. نوموړي هغه راپورونه غلط او له سیاسي عقل لري وبلل چې ګواکې امریکایانو له طالبانو سره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په سر خبرې کړي او همداشانې له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. ښاغلی داوودی ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتي تړون لري، امریکا نشي کولای د خپلو ځواکونو د وتلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معامله ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک کې لري، هغوی نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولې خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینه ول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نشي. خاغلی داوودزی ویل اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت هیڅ کله ځای نشي نیولای. لبل خو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلود ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو ویني نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمه غوښتنه وکړه.
مینایم د خپل ورو دیوینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه مهال سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشران په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
زما نوم ذبیح الله دی. موږ غواړو ټولو هغو کسانو ته بخښنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني. له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود وویل افغان میرمنې باید د سولې په پروسه کې په ریښتینې معنا ونډه ولري. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
و هم وردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د افغانستان د جمهوری ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه دی خبر، او هغه ویلي دي چې په افغانستان کې پر داسې سوله باندې باید ټینګار وسي چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي سي، او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه پر اندېښنو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي دوی لا هم داسې نه ګڼي چې طالبان به د سولې لپاره خبرو ته رښتینی تعهد ولري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی.
طالبانو په وار وار کومې جملې کړي تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابت کړي نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان لپاره تبدیله شوې ده او یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري او امریکا حق لري چې د خپلو ځواکونو لپاره د افغان حکومت سره خبرې وکړي د ځواکونو د ایستلو او یا پاتې کېدو لپاره.
تاسی څورزې مخکې د ازادي رادیو سره د افغانستان د سولې د اعلی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی په مرکه کې ورویدلې و چې شغلی داوودزی ویل چې طالبان یوازې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لارې کولای شي چې خپلې اساسي غوښتنې ترلاسه کړي، مطرحې کړي، خبرې ورباندې وکړي او یو جوړجاړي ته ورسیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو رپورټونه لرو. د افغانستان ملي شورا به نوی وکیلان به ډیر ژر په کار پیل نه کوي. د دې لپاره ځینې دلایل ویل سوي دي. ټاکل سوی و چې سبا یعنی د خود په 15 نیټه د افغانستان د ولسي جرګې نوی وکیلان کار پیل کړي، خو په دې کې ځنډ راغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د ځنډ یو دلیل دا دی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې چې د میزان په 19 نیټه سوي وي لا په قطعي ډول نه دي څرګندې سوي. پرون په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو انتخاب یو مثبت ګام دی. جان باس وویل چې دوی باید اوس ژر تر ژره د افغانستان د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت او مشروعیت د خلکو د اعتماد د ټینګولو لپاره کار وکړي او په ابتدا کې د افغانستان د ولسی جرګې د شو انتخاباتو ورستی نتایج اعلان کړي ترڅو د افغانستان نوی ولسی جرګه په کار پیل وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د دلوي په میاشت کې یو فرمان ورکړ او د هغه فرمان پر اساس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو دارویدو کمیسیون مشران او کمشنران له دندو لری کړل. تر هغه وروسته یو وجده پروسه و چې نوی کمشنران انتخاب سول او د قانون پر اساس نو یو انتخاب شو کمشنرانو باید د کمیسیونونو رئیسان انتخاب کړی وای. د ازادي رادیو خبريال خال محمد سین دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. سین صاحب، د تاسو ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر انتخاب سو، په دې اړه باندې تاسو څه نور معلومات ورکولای شئ؟
بله فرشته جان، تاسو ته سلام او
لکه څنګه چې تاسو ویل
چې د کمیسیون د غړو ترمنځ به انتخابات وشي او خپل رئیس به وټاکي. نن د انتخابات خپلواک کمیسیون وغړو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو او مرستیال او منشي لپاره انتخابات وکړل چې په نتیجه کې هوا عالم نورستانی د کمیسیون د رئیس، اسمت الله مل د کمیسیون د معاون او مسافر قوقندي د دغه کمیسیون د منشي په توګه انتخاب شول. تر اوسه معلومات همدغه برو.
بله سین صاحب، دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی ټاکل سوی ده. د انتخاباتي شکایتونو دارویدو د کمیسیون مشر او معاونین خویلانی دي ټاکل سوی کنه.
هغه سره چې مونږ اړیکې ونیولې هغه ویل چې مونږ هم په همدغه پروسه کار پیل کړی او د ورځې تر اخره پورې به خپل رئیس او مرستیال او منشي وټاکو.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو واردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وټاکل سو او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو دارویدو د کمیسیون کمشنرانو مویل دي چې دوی د خپل مشر پر انتخاب باندې خبري کوي. یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې سبا د هوت په 15 باندې د افغانستان د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي، خو د ملي شورا نوې تقنیني کال نه پیلېږي. د سرچینې نه غوښتل چې خپل نوم څرګند کړي او ویلي دي چې ملي شورا به د انتخاباتو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د نویو غړو سره نوی کال او نوی کار پیل کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سال دی چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې سبا د هود په 15مه نیټه د ملي شورا د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي او باید دغه شورا خپل کار پیل کړي، خو یوه معتبره حکومتي سرچینه وایي چې شورا به سبا نه بلکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانیستل شي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي شورا به له نویو استازو سره په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د 15 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې نه دي او تازه تیره ورځ نویو کمشنرانو خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست وایي چې د انتخاباتو د پایلو اعلان به څو نورې ورځې هم ونیسي.
د نوي کمشنرانو پر اساس باندې باغ نتایج هم هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان به شي او د هغه وروسته کله چې ټول ولایتونه اعلان بیا به نوی پارلمان افتتاح کېږي. نن سبا د هود 15مه ده، فکر نه کوو چې دا سره سبا تکمیل شي که دی څو ورځې نور هم نوی پارلمان
د دغه کمیسیون نوی غړي د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو او د ولسمشر له لوري د انتخاباتو د نوي قانون له توشي وروسته معرفي شول. د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړو د سې شنبه په ورځ رسمان خپل کار پیل کړ او ولسمشر د هغوی د لوري د مراسمو پر مهال وویل چې ژر تر ژره به د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو پایلو په اړه پریکړه وشي. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې نوي کمشنران باید د پاتې حوزو د پایلو په اعلان کې رونوالی په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نکړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر برحاله استازي وایي چې تر دې دمه د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نه اعلان تر څنګ نوي وکیلان هم نه دي معرفي شوي، نو باید پخواني استازي خپل کار ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نویو وکیلانو د کار تر پایل پورې د دوی کارونه مشروعیت لري او باید د ملي شورا نوی تقنیني کال له زړو وکیلانو سره پیل شي. له دې ډلې دوه کسانو یې علي اکبر قاسمي او خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما باور دا ده چې د انتخاباتو ستونزه روښانه سي او هغه کسان چې مخکې وکیلانو هغوی باید راشي او خپلې دندې ته دوام ورکړي. فرغې
وچند مطابق قانون د پارلماني باید دوی په 15 تاریخ د هود څوم سنام په کار شروع کی او په نوی پارلمان هم باید افتتاح شي که په زړو وکیلانو افتتاح کیږي او یا په نو باندې قانون بالکل نقض کیږي او موږ دا فکر هم نشو کولای چې د شنبه تر ورځې دې د نتایج نهایی اعلان کړي.
خغلی پښتون دا هم وویل چې که د انتخاباتي کمیسیونونو په خوانی کمشنران په درغلي تورن وي، نو د هغوی کارونه هم له درغلي سره مل او د ولسی جرګې د انتخاباتو نوماندانو ته به هم د منلو وړ نه وي. هغه د انتخاباتو د معترضو نوماندانو په حواله وویل چې ټاکل شوی سبب د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو د باطلولو او دغې جرګې ته له سره د انتخاباتو ترسره کولو په اړه یو ناسته وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي او کمشنران باید اوس ژر تر ژره کار وکړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو چې د میزان په 19 نیټه وسول نتایج قطعي سي او نوي وکیلان وکولای سي چې کار پیل کړي. تاسو په دې اړه نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس هم یوه نړیواله مسله را اخلو. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس په استازو مجلس کې یو شمېر ډیموکراتانو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له نږدې وګړو او د هغو شرکتونو چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یې معاملې درلودې غوښتنه کړې ده چې د روسیې سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ممکنو ارتباطاتو په اړه د دوی سره اسناد او شواهد شریک کړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې اړه تحقیقات کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت چې ډونالډ ټرمپ وګټل، آیا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین کوم غړي یا غړو او د هغه د کورنۍ غړو د روسیې سره ارتباط درلود کنه؟ په امریکا کې په پراخ کچه داسې ادعاوې سوي چې روسیې د جمهوري ریاست په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه، کوم تور چې روسیې رد کړی دی. دا چې د امریکا د کانګرس د اساس د مجلس د یو شمېر دیموکراتانو له دغې غوښتنې په وړاندې په غبرګون کې سپینې معنۍ ویلي دي چې دوی دا کار غندي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه مرنۍ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوې چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالد ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپینه مرنۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یوه انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. له روسیې سره د سپینې ماڼۍ د اړیکو د ادعاو په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د کانګرس د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د کپ له نیولو سره تشبیه کړي او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ او د هغو ادعاو په اړه ستړي کېدونکې هڅې بللي چې د دې په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا پر مخ وړل شوي دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، د قضایي کمیټې مشر جرال نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. په هغو یو اتیا افرادو او کمپنیو کې چې دغه کمیټې لیکونه وراستولي، روسی میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني ول اصل امریکایي سوداګر ایراکلی کاویلاچی او په سن پیټرسبورګ کې دیره یوګنی پریګوژن کمپنۍ چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي، خو که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارې به دا کار وکړي. کله چې له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغه څېړنې سره همکاري وکړي، وویل له هر لوري سره تل همکاري کړې او کوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو چې له تېرې نومبر میاشتې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې اخیستی، د ولسمشر ترامپ او د هغه د 2016 کال انتخاباتي کمپاین اړوند سیاسي او حقوقي مسایلو په اړه د یو لړ څېړنو بهیر لا ګړندی کړی دی. د استازو د جرګې په څیر ځانګړی مفتش رابرټ مولر هم په دې اړه چې آیا ترامپ د دې له لوري د روانې څېړنې د بېلارې کېدو لپاره هڅه کړې کنه څېړنه کوي. ترامپ له موسکو سره د خپل انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه تورونه رد کړي او کرملن هم د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې ده.
په دې خبرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو، د شوتو ونیس پروګرام او د ګوړې اچار پروګرام چې یو کمیډي پروګرام دی تاسو پیژنې. اوس په ورسو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب وړاندې کوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره غواړي داسې ټیلیسکوپ جوړ کړي چې د کیپلر کار ته دوام ورکړی شي. اټکل کېږي چې دا نوی ټیلیسکوپ 1490 سیارې کشف کړي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې ناسا ویلي چې دا نوی ټیلیسکوپ به تر هابل ټیلیسکوپ سل برابره قوي وي او 1400 سیارې به کشف کړی شي. دا ټیلیسکوپ چې ډبلیو اف آی آر اس ټی نومیږي د نړۍ لا واضح تصویر ښودلی شي. په دې ټیلیسکوپ 3,250,000,000 لګښت کیږي. کیپلر له شمسي نظامه د باندې 2600 سیارې کشف کړي وي. د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون د فوق دکتورا د دورې څیړونکي ماتیو پینی ویلي دوی غواړي چې د دغو سیارو د منظومې ډول وپیژني. باید د دې مقصد لپاره هر څه وڅارل شي او ډبلیو اف آی آر اس ټی ټیلیسکوپ هغه سیارې معلومولی شي چې لوی مدارونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو خبر یو اوریدونکو شفیع الله ارسلان د بکوا څخه لیکلی دی چې دلته مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د چارواکو څخه غواړو چې دلته دی د روشن پایا نصب کړي، نوري ټلیفوني شبکې دلته فعالیت نسی کولای. د ازادي رادیو اوریدونکو عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، طالبان داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو او مسلمانانو ګټه پکې وي، ځکه هغوی د پاکستان د نظام ملیشه دي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکلي دي چې دلته د راډیوګانو نشرات سم نسته، دا ستونزه دي حل شي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی عبدالجمیل له خوست لیکي، په افغانستان کې خلک د سولې په تمه دي او کچیرې اور بند ونشي د سولې لپاره هڅې نتیجه نسي ورکولای. اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې ملالۍ بشیر وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسي چې د یو کراسي په خپله په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته سفر وکړي. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون ګڼ شمیر وسلوال وژل شوي او ټپیان دي. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 ته رسیدلی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 500 ورځې کرکټ سیالۍ کې افغان لوبډلی آیرلند ته د 255 منډو هدف ټاکلی. آیرلند 15 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی سوځلی دی. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړو سخت انتقاد کړی چې د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند 180 کسانو ته لیکونه لیږلي دي. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي.
د مازیګر څلور بجې او یو دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو ده زموږ خبرونه نن د مازیګر تر 15 بجو پورې اورېدلای سي. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. اول د 6:19 پروګرام، بیا د ګوړیا 4 کومېډي پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
مستریکه
چې مې ذکر کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د لاسي صنایعو او خیاطۍ هغه مرکز ته ورزو چې ګڼې ښځې پکې په کار بوختې دي، او هڅه یې دا ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو لپاره د خیاطۍ دوکانونه جوړ کړي.
دلته داسې پشمي ټوټې ډولې دي نه بیا چپونې ګنډو.
هلته یو ځای جوړ کړم او ښځو ته سواد موزي کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم.
ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان لرم خپل د خلکو کالیو ګنډم.
په دودیزه افغاني ټولنه کې د اکثرو کورنیو مشران ښځو ته د دې اجازه نه ورکوي کبي چې نارینه خیاط ولاړ شي. له همدې کبله خزینه خیاطانو ته ډیر اړتیا لیدل کیږي. د ښځو دغه کار خپل دوی او نورو ښځو ته څه ګټه رسولې ده؟ د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو په دې برخه کې څه کړي؟ او که چیرې ښځې د کابل ښار په